السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبل یو ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره فضل اپریده همکاري کوي او رې چې د سولې د عالی شورا لوړ به هیات نن د پاکستان د پوز لمشر او د پاکستان د مذهبي ګوندونو له یوشمیر مشرانو سره کتنې وکړي د غراز اور چې افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې پولیس ته د محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم کړی دی خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه ورو چې سفی الله ستنګ زی وړاندې کوي
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د کورونی خبرونو سره ټکی د سولې د عالی شورا هیئت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره خبرې کړې دي د افغانستان بانک په هیواد کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د لوړېدو سبب په دې پیسو نه قانونه بهر ته وتل کې بولي او په کابل ښار باندې د نن سهار په څلورو توغندیزو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی اوس هم پوره خبرونه واورئ د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو په دوام نن د هیواد د جمعیت علماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره وکتل له اسلام آباد څخه زموږ خبريالوي چې همدا اوس افغان پلاوی د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره خبرې اترې کوي تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي خو پاکستان ته د سولې د عالی شورا د پلاوی د سفر هدف د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاریو جذبول بلل شوي د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ په دې پلاوي کې 12 کسان شامل دي د افغانستان بانک وی ګاونډي هیوادونو ته د ډالرو انتقال د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا لوړه کړې ده د افغانستان بانک رئیس د کوم هیواد نوم وانه خست خو ویل ځینې هیوادونو ته چې نړیوال فشارونه پرې راغلي دي د افغانستان له بازارونو څخه بهرنی اسعار انتقالېږي ظاهرا د نوموړي اشاره ایران ته وچې د محل له سختو نړیوال فشارونو سره مخ ده په خاطر د یو شمیر صرافانو ویلي و چې ایران له افغانستان څخه ډالرو باسي د کابل امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د کابل پر ښار څلور توغندي لګیدلې او یو کس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي د کابل د امنی قومندانۍ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دوه توغندي د کابل د هوایي ډګر په ساحه کې او یو د شمشاد ټلویزیون په محوطه کې لګیدلې چې تلفات نه لري د اعلامیه له مخې څلوري د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په یو سراچه موټر لګیدلې چې یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي د امنی قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه راکټونه د حساب زله لوري وشتل شوی دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستې او ورسته خبر هم ده چې ایصف په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم مشر د وژلو او په پکتیا کې د حقانی شبکې دی او جګپوړي قومندان د نیولو خبر ورکړ د ایصف مطبوعاتي دفتر لخوا نن په یو رالیګل شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په هلمند کې وژل شوی قومندان میرجان لالنومی یو افغان او بهرنیو ځواکونو ته حمله پلانولی په اعلامیه کې زیاته شوی چې د هیواد په جنوب کې د پوځي عملیاتو په لړ کې شپږ سوه کیلوګرامه انفجاري توکي او د سړک غاړې ماینونه هم کشف او نیول شوي دي قدر من اوریدونکو کورنۍ خبرونو ته مو له ملتیا څخه مننه بهرني خبرونه جانه قالو کو ځای وړاندې کوي
د خلیج د شپږو هیوادونو د همکارۍ شورا د سوریې نو مخالفه ډله د هیواد د مشروع استازي سازمان په توګه وپیژنده د سوریې د یاغیانو مخالف ډلې د یک شنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې سلا شول چې د بشر الاسد د راپرځولو لپاره به سره یو لاس کېږي د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن خلیفه الثانی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه چې عربي اتحاد د سوریې د مخالفانو او انقلابي ځواکونو د ملي شورا نوې جوړ شوې سازمان پر رسمیت وپیژند په قاهره کې یو خبري کانفرنس ته وویل
وحث المنظمات الاقليميه والدوليه على الاعتراف به
د عربی اتحاد د وزیرانو کمیټه به له سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو څخه وغواړي چې د سوریې د مخالفانو ائتلاف د سوریې د خلکو د قانوني استازي په توګه په رسمیت وپیژني عربي اتحاد به له دغه ائتلاف سره مذاکرې کوي او سیاسي او مادي ملاتړ ورته برابروي لوی دیرو هیوادونو د سوریې د مخالفانو د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی روسیا وایي ائتلاف باید هڅه وکړي چې د خبرو له لارې د سوریې شخړه حل کړي او بهرنۍ مداخله باید رد کړي پاین هال کې د اسرائیلو پوز وايي ټانکونو یې ورسته له هغې په مستقیم ډول د سوریې د پلو ځواکونو هدفونه وویشتل چې د سوریې هاوان ګولۍ د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د اسرائیلو تر اشغال لاندې جولان په لوړې کې د اسرائیلو یوې پوځي پوستې ته نږدې ولګېدلې د امریکا د متحده ایالاتو خبری رسنۍ وایي د فدرال پولیسو اداره یا اف بی آی د سی آی د پخوانی رئیس ډیوډ پیټریاس د ملګری کور لټولی دی. راپورونه وایي د استخباراتو د فدرال ادارې یو شمېر ماموران د دوشنبې په وروستیو کې په نارت کارولاینا ایالت کې د پالا براډویل کور ته تللي ول. د اف بی آی یوې ویاندې منلی چې د دوی ماموران د براډویل کور ته ورغلي، خو دی نه دي ویلي چې مقصد یې څه و. پیټریاس د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سی آی ای له ریاست څخه استعفا وکړه چې د اف بی آی مامورانو له براډویل سره د هغه د محبت اړیکې افشا کړل. براډویل د پیټریاس بیوګرافي لیکله. اف بی آی تحقیقات کوي چې له پالا براډویل سره د پیټریاس اړیکو کوم امنیتي ګواښ نه وي رامنځته کړی. د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له جمهور رئیس بارک اوباما څخه غوښتي چې په راتلونکې اونۍ کې جنوب ختیځ آسیا ته د سفر پر مهال دی په کمبودیا کې د بشري حقونو د سرغړونو مسله راپورته کړي. د بشري حقونو د څارنې ډلې نن په یو راپور کې وویل په تیرو دوو لسیزو کې د کمبودیا د صدراعظم هون سین تر واکمنۍ لاندې شاوخوا 300 کسان د سیاسي ملحوظاتو له امله په حملو کې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې وژنو کې یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي لاس لري او په اړه یې بشپړ او کره تحقیقات نه دي شوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د سولې د عالی شورا لوړو به اتنند پاکستان د پوسل مشر او د مذهبي ډلو له مشانو سره کتنه وکړه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي ته د ملکی خلکو په وژلو او جنسي تیرو تورن دی د نیولو حکم کړی دی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسي جرګې د شکایتونو امریدونو کمیسیون افغان حکومت ته یو نوی وخت ورکړ څو په اورزګان کې د غیر مسؤلي وسلوال ډلې دغه قومندان ونیسي. د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د سرحدونو چارو وزارت مرستیال څخه په یو ناسته کې کندوز کې خلکو غوښتنه وکړه چې د یو سرحدي ولایت په توګه د کندوز وپېژندل شي او د عامو دریاب د کنټرول لپاره باید دولت پراخې او جدي هڅې وکړي. د خوست اوسېدونکي د ښاروالۍ ریاست او رم په نوم موسسې لخوا د دې ښار د پاکولو پیل شو هڅو ته خوشحاله دي.
دا چې شهروالي دا لختي مکتي سپا کې دا سپای ډیره ښه خبره ده، موږ تم ښه ده، د خلکو تم ښه ده.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې په پکتیا ولایت کې د تړل شو ښوونځیو د ستونزې او د غرض ونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او کور کلی اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 سربیره په اف ام سل 0.5 څپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د سولې د علي شورا لوړ رتبه چې پاکستان ته په سفر دینن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوسل لوی درستیز او یو شمیر نورو کسانو سره کتل دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت د معلوماتو لمخې صلاح الدین رباني او ورسره هیئت نن سهار د جمعیت العلماء اسلام مذهبي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او ماسپخین محل د پوسل لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره وکتل. نور جزئیات په خبره د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن انګار په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد ته راغلی د سولې علي شورا هیئت د خپلو ملاقاتونو په ترڅ کې د سه شنبې پر ورځ د جمعیت علما اسلام ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په باب خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د دې شورا غړي او افغان سفارت د دغو ملاقاتونو د جزئیاتو په باب له څه ویلو ډډه وکړه، خو د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې افغان پلاوی او جنرال کیانی په افغانستان کې د سولې بهیر سره د پاکستان د مرستې او ګډې همکارۍ په باب خبرې کړې. سره له دې چې د دې شورا مشر صلاح الدین رباني اسلام آباد ته روانې د وړاندې په کابل کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې پاکستان ته لوی بشپړ او څرګند اجنډا سره ځي، خو د چارو یو شمېر څارونکي بیا په اوس وخت کې دغه سفر چندانې ګټور نه بولي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو څېړونکي رستم شاه مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې او ملي پخلاینې بهیر کامیابی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتو سره تړلې وبلله.
زه فکر نه کوم چې د دې سره نتایج راوځي. دا سلاوتی چې خپل وسمس بوکي ډېر خیره دې لري، د پروګرام نزدې خلک لري، استاد رباني هم ډېر منډې تللې وکړي، هلې ځلې وکړي. او خبره دا ہے چې دا تا چې کوم چا مبارزه شروع کړې ده سو پوری چې راغی سره خبرې نه شي او تر څو چې د امریکا خو په افغانستان کې وي هغه څه نه دي. زه فکر نه کوم چې دې خبرو څخه نتیجه راوځي.
افغان دولت او د چارو څیړونکو په دې باور دي چې پاکستان په ځانګړي توګه د دې هیواد پوز او ځینې مذهبي ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کولی شي له خپل نفوذ په استفادې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره ګټوره مرسته وکړي. بل خوا رستم شاه مومن بیا په دې باور دی چې پاکستان په خپله د دغو ډلو له ګواښونو سره مخ دی او په خبره وبه نشي کولی چې د سولې له عالي شورا سره همکاري وکړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محسوم سانگزی چې د ناڅرګندو دلایلو له وجې نه غوښتل غږ یې ثبت شي د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته هم دومره وویل چې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې اترې ګټورې وي او تمه یې څرګنده کړه چې نتایج به هم د پخوانیو سفرونو او لیدو کتو په نسبت ګټور وي. په عین حال کې په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د اړوندو مسؤلینو د پریکړې له مخې سپارښتنه شوې چې د ملاقاتونو د جزئیاتو په باب رسنیو ته هیڅ ډول معلومات ورنه کړل شي. د سولې عالي شورا 15 سیس هیات چې د دې شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ د دوشنبه په ماښام په یو درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. تر دې وړاندې د پاکستان له صدر اعظم راجا پرویز اشرف او د بهرنیو چارو له وزیر میرمن حنا ربانی کر سره پر اړوندو چارو کتلې دي. ټاکل شوی دغه هیات د خپل سفر په موده کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری او د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره هم وګوري. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
دا مجیب الرحمن انگار پر رپورٹ کی مور دل چې د سولې د علي شورا لور رتبه ہے اچھے پاکستان ته په سفر بوخ دی. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوس لمشر او د جمعیت العلماء اسلام ال مذهبي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سره کتنې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ته د محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم کړی دی. د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبا پتنګ نن د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته ژمنه وکړه چې په ډېر لنډ وخت کې به شجاعي د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خلک وایي له حکومت د شجاعي په نیول کېدو کې پاتې راشي نو دوی اړ دي چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای او د حکومت پر ضد جګړه پیل کړي. په شجاعي تور پورې شوی چې له تېرو دریو کلونو راهیسې 121 بېګنا ملکي کسان وژلي دي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر رپورٹ کې ورو
ورستل دی چې دی غیر مسؤل وسلوال قومندان عبدالحکیم شجاعی له زرمونو څخه پر لبسې شکایتونه وشول. د کورنۍ چارو وزارت پولیسو ته دغه قومندان د نیولو حکم وکړ. د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبا پتنګ د سه‌شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په غونډه کې وویل چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت هغه سیمه تصفیه شي چې شجاعی پکې فعالیت کوي. مشتبه پتنګ وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې شجاعي به په نږدې راتلونکي کې ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
دومره زده ته هم سه شجاعي ته یو مسله غیر مسؤوله کس دی چې دغه سي ناخوالې په تاسو باندې کوي. ما یې د گرفتاری امر ورکړی دی. زه به تاسو ته د وزیر داخلي په توګه دا ډاډ درکوم زه د دې پروا نه لرم چې څوک چا پسې ولاړ دی. زه به دا نیسم، هدایت مې ورکړی چې په هر ډول کې دا سړی به نیسي او زه ته اطمینان درکوم چې تر ما را ورسېده بیا نه څوک نشي خوشي کولی. ان شاء الله تعالی سه لنډې ورځې کې به پایلې واورئ.
د اورزګان خلک شکایت کوي چې عبدالحکیم شجاعي دی او یو کسیز وسلواله ډلې قومندان دی او تر اوسه په غزنی، زابل، اورزګان ولایتونو کې 121 بیګنا کسان وژل دي. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ لزګونه اوسیدونکو د شجاعي له ظلمونو څخه پتنګ شوي او د شکایتونو لپاره له څو ورځو راپدې خوا کابل ته راغلي. دوی د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په غونډه کې وویل که حکومت د شجاعي په نیولو کې پاتې راشي نو دوی مجبور دي چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. د اورزګان دوه تنو سپینګیرو چې د شجاعي په لاس د وژل شوو کسانو انځورونه یې له ځان سره راوړي وو د کورنۍ چارو وزیر ته په خطاب کې داسې وویل:
نتیجه د دې دولت موږ دا ولیدله چې یو نفر شجاعي په نامه دوی نه نیولی سي، نه ترټلی سي، نه موږ ځینې خلاصولی سي، نه د رحم معلومېږي چې دا اوس د چا د خواسه دی. پر موږ باندې دا غم د چا د خوا نازل دی، دا بلا د کومې خوا نازل ده؟ او زموږ دین په خدای قسم چې دغه غور زموږ ونه شي موږ به دغه مجاهدین بېرته هغه خپل جهاد ته لاسه اچو. د دغه دولت په ضد به جنګېږو.
طالب مې ولي، حکومت مې ولي، زموږ چاره به څه شي؟ موږ بېرته مجبور یو چې د طالب سره توپک واخو وغره
ل دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو مشر علیشاه احمدزی ویلي و چې د خپل یو ځل عبدالحکیم شجاعي نیولی، خو په خبره یې بیرته خوش شوی دی. ښاغلی احمدزی وویل معلومه نه ده چې شجاعي د چا په سپارښتنه بیرته خوش شوی، خو له ده وړاندې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال په سپارښتنه خوش شوی دی، خو د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی دفتر دغه تورونه بې اساسه وبلل. حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اورزګانیانو په خبره دا محل په اورزګان کې وو امنیتي پوستې لري.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو د ازادي راډیو خبرونه په مستقیمه توګه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې هم د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه نږدې شوې ده. دا لومړی ځل دی چې یو لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکی په دې اړه چې څومره امریکایي عسکر به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېږي خبرې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکي نوریا نوری وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د دوشنبې په ورځ وویل چې سپینه ماڼۍ او د پینتاګون چارواکي هیله مند دي چې په څو راتلونکو اونیو کې به د هغو امریکایي عسکرو شمیر معلوم کړي چې له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. دغه شمیر به په خپل وار په راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستان نه د 18,000 امریکایي عسکرو د وتلو تدریجي بهیر هم چې څه وخت څومره عسکر له دې هیواد ووزي معلوم کړي. چارواکو که څه هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه په عام محضر کې خبرې نه دي کړي، خو په عراق کې امریکایي قمندانانو غوښتل چې شاوخوا 40,000 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي، خو کله چې په دې اړه د عراق له حکومت سره یو موافقه حاصله نه شوه ټول امریکایي عسکر د تیر کال په پای کې له دې هیواده ووتل. پنیتا وویل په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن پر دغې پروسې څارنه کوي. پنیتا زیاته کړه موږ اوس پر څو انتخابونو چې جنرال الن رامخته کړي غور او له سپینې ماڼۍ سره کار کوو، او زه هیله من یم چې په څو راتلونکو اونیو کې به دغه پروسه بشپړه کړو. پنیتا وویل د عسکرو شمیر به په دې پورې تړلی وي چې موږ د تروریزم ضد جګړې یعنی د تروریزم ضد عملیاتو یو داسې کمانډوي ځواک لپاره چې اسامه بن لادن وواژه او هم افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، هوایي ترانسپورت او نور ملاتړ لپاره څومره عسکرو ته اړتیا لرو. د نیویارک ټایمز په وینا په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه یو زیات شمیر امریکایي عسکر چې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی ووژل شول، چې دې مسلې په امریکایي چارواکو کې دا نظر ډېر پیاوړی کړی چې هر څومره ژر چې کېدی شي امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووزي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې له دې هېواده په بیړه د ځواکونو ایستل به د ماتې یوه نښه وانګیرل شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې هغو خبریالانو ته کړي چې استرالیا ته په سفر کې له ده سره په الوتکه کې ملګري وو. د دغه سفر چې یوه اونۍ دوام کوي هدف له آسیا پاسیفیک سره د امریکا د پوځي اړیکو پیاوړي کېدل دي. پنیتا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن به چې له ده سره په دې سفر کې ملګري ده د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په پیټ کې د متحدو ایالتونو او استرالیا په امنیتي او ډیپلوماتیک غونډه کې برخه واخلي. پنیتا به له هغې وروسته تایلند او کمبودیا ته ولاړ شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. احمد زبیر شمن د کابل چاپ دن ورځې مطبوعات کتلي او د مهمو تحولاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ملي باور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني خبر راخیستی چې ویلي دي د جګړې لپاره وسلوالو مخالفینو ته پلمنه ده پاتې، په مطلب کې د نوموړي له قوله زیاته شوې د سولې شورا په درېیم هیواد کې د مستقیمو خبرو زمینه برابره کړې ده. د ورځپاڼې سرمقاله د ولسي جرګې د غړي یونس قانوني د هغو څرګندونو په اړه ده چې ویلي دي وسلوالو مخالفینو ته باید په مذاکراتو کې امتیازات ورنه کړل شي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي وسلوالو مخالفینو ته د روغې جوړې لپاره د امتیازاتو ورکول د افغانستان یو اړتیا ده او له دې پرته د جګړې اور نشي مړ کېدلی. خدمتګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي طالبان تر اوسه د سولې په اړه رغنده دریز نه دی لرلی او تل یې د سولې مخالفت کړی. ورځپاڼې لیکلي که طالبان سوله نه کوي او یا یې پاکستان سولې ته نه پرېږدي نو ممکن جګړه لا توده شي او لا ډېره تباهي رامنځته شي. د مطلب لیکوال په دې اړه شک څرګند کړی چې ګینې پاکستان به له دې عمله چې خپله حمله نامنه کړیږي د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. خدمتګار په یو بل مطلب کې لیکلي افغان ځواکونه 90% عملیات په یوازې سر کوي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر تبصره کړې. ورځپاڼې لیکلي لدې سفر نه څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر ورغوښتی و او د افغانستان له خاورې څخه په وزیرستان باندې د راکټونو د لګېدو له امله یې ورته اعتراض وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا د پاکستان حق دی چې له ډیپلوماتیکو چینلونو څخه کار واخلي، خو دغه اعتراض په مناسب وخت کې نه دی شوی. افغانستان ټایمز لیکلي پاکستان په دې اعتراض سره په دې اړه اندېښنې لا ډېرې کړې چې د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني به په پاکستان کې له یوې ناسمې فضا سره مخ کیږي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمي خلیلزاد د هلو ځلو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو څخه یو دی او سر له اوسه یې په ځینو سیمو کې کمپاینونه پیل کړي. محور لیکلي ښاغلی خلیلزاد چې د قانونو په برخه کې یو خصوصي کمپنۍ هم لري، د هغو سیمو له خلکو سره یې استازو اړیکې ټینګې کړي دي چې طبیعي زیرمې لري. ورځپاڼې د یو بل مطلب په سرلیک کې د بلخ د والي عطا محمد نور خبر راخیستی چې ویلي دي په افغانستان کې جهاد ته اړتیا نشته. د سرنوشت ورځپاڼې سرمقاله تر دې سرلیک لاندې ده: د شجاعي جنایتونه او بې غوږونو دولت. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي: ډېره موده کېږي په ارزګان کې د شجاعي په نوم یو وسلوال په خلکو ظلمونه کوي. ملي شورا او مدني ټولنو پرې شدید اندېښنه څرګنده کړې، خو د افغانستان دولت او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پرې چوپه خوله ناست دی.
د سرحدونو چارو وزارت مرستیال څخه په یو ناسته کې کندوز کې خلکو غوښتنه کړې ده چې کندوز د یو سرحدي ولایت په توګه وپیژندل شي. دغه خبره د کندوز د سرحدونو رئیس له ازادي راډیو سره په مرکه کړې ده، او دا هم په دې اړه د نور محمد سهیم رپورت.
کندوز ته د سرحدونو چارو وزارت د مالی او اداري معین سید احمد حقبین سفر د جمهور رئیس د 15 نمبر فرمان له مخې ترسره شوی دی چې هدف یې د خپلو اړوندو ولایتي ادارو د ستونزو، کمبوتاتو او نقایصو جایزه اخیستنه ده. د کندوز د سرحدونو چارو رئیس عبدالناصر یوسفی وایي چې په دې غونډه کې عمدتا دوه ډېرې مهمې موضوعګانې د خلکو لخوا طرحه شوې چې یوه یې د عامو دریاب د غاړو د کلکولو غوښتنه ده او بله یې د یو سرحدي ولایت په توګه د کندوز پیژندنه ده. ښاغلی یوسفی د دې پوښتنې په ځواب کې چې کندوز خو بې له هغه هم یو سرحدي ولایت دی، ولې تر اوسه پورې د یو سرحدي ولایت په توګه پیژندل شوی نه دی، او که وپیژندل شي نو امتیازات به یې څه وي؟ داسې وویل:
هدف از و از موضوع پذیرفته شدن سرحدی به این مونو بود که امتیازات
لدی وړاندیز څخه د خلکو هدف دا و چې د سرحدونو چارو ریاست وکولای شي په خلاص مټ او تر اوسني حالت په زیاته اندازه او خطر خپل کارونه پر مخ بوزي، پرسونل زیات شي او دا ځواکمنی عمومي چې وکولای شي په شیرخان بندر کې چې د کندوز او تاجکستان ترمنځ په پوله کې واقع بندر دی هم یو دفتر خلاص کاندي. له تاجکستان سره په پوله کې څه ډول مسایل تر اوسه پورې طرحه شوي او ستونزې پکې څه دي؟ یو ځل بیا ښاغلی یوسفی:
اگرچه فضل احسان خداوند است که مرز ما متشنج نیست،
که څه هم زموږ او تاجکستان ترمنځ په پوله کې کومې ستونزې نشته، خو سرحدي خلک وایي چې یو خو د عامو دریاب له تخریباتو ډېر کړیږي او په روان کال کې یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې کابو 30-40 جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو په بستر بدله کړی ده، او بله دا ده چې د دغه دریاب په ځینو برخو کې خودسره افراد د سرو زرو د ترلاسه کولو په لټه کې د شګو په مینځلو لګیا دي چې باید مخه یې ونیول شي. خلک هیله لري چې د شګو دغه مینځنه دې د فواید عامې وزارت له لارې له چا سره قرارداد شي چې هم سرحدي خلکو ته کار وموندل شي او هم دولت ته یو څه عاید په لاس ورشي. او د دریاب د تخریباتو په اړه که څه هم د خلکو وړاندیزونه تر جمهوري ریاست پورې رسیدلی دي، خو د ښاغلي یوسفی په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دغه ستونزه لا جاري ده. ښاغلي یوسفی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغې ستونزې اساسي چاره به څه وي داسې وویل:
خوب تر ای میشه کې اینمی دیوره استنادی که ایجاب میکنه در کنار دریا آمو سرازی تصمیم گرفته شد و ای کار اگر عملی کرده بتونن، ما فکر میکنم که یک کاری بنیادی است.
ښه به دا وي چې دولت په دې باب تصمیم ونیسي چې د دریاب په غاړو کې استنادي دیوالونه جوړ شي، او که دغه کار عملي نشي نو دغه ستونزه به کال په کال درانه تاوانونه واړوي. او دا ویره هم شته چې د امام صاحب بشپړه ولسوالي چې 400,000 نفوس لري د دریاب په بستر بدله شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان د لسګونو زرو سندونو تحقیقات پیل شوي دي. تور پورې شوی ده چې په دې سندونو کې د جنرال جان الن او یوې ښځې نامشروع اړیکې ثابتېږي. ورته پیښې په نږدې یوه اونۍ کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر اړ ایس چې استعفا وکړي او د هغې پیښې تحقیقات هم روان دي. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکو خبریالانو ته وویل چې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی د ډېر سره لیکل شویو پاڼو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې اکثر یې د جنرال جان الن او د جیل کیلی په نوم د یوې ښځې ترمنځ تبادله شوي دي. دا ایمیلونه د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ استول شوي دي. کیلی ویلي دي چې دې ته پالا برادویل د ګواښ ایمیلونه استول. پالا هغه ښځه ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مشر ډیوډ پیټرایس سره د محبت اړیکې لرل او له همدې امله پیټرایس د سی آی ای له مشرۍ تیره جمعه استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو خبری رسنۍ وایي د فدرالي پولیسو ادارې په نارت کارولین ایالت کې دوشنبه ناوخته د پالا برادویل کور تلاشي کړی دی. د اف بی آی وی ویاندې منلې چې د دوی ماموران د برادویل کور ته ورغلي خو دا یې نه دی ویلي چې مقصد یې څه و. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره تحقیقات کوي چې له پالا سره د پیټرایس اړیکې کوم امنیتي ګواښ نه رامنځته کړی. د امریکا د دفاع وزارت وجپوري چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط فرانسې اژانس ته وویل د پیټرایس د قضیې د تحقیقاتو په لړ کې د جنرال الن خبره رابرسېره شوې ده. خو د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یو بیان کې ویلي دي چې د ده دفتر د یک شنبه پورس اف بی آی د جنرال الن له قضیې خبر کړ او بیا د دفاع وزارت د تحقیقاتو څانګې ته امر وکړ چې تحقیقات وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا زیاته کړه چې د اوس لپاره به جنرال الن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي. خو ده د سنا له پوځي کمیټې غوښتي دي چې په اروپا کې د امریکا د پوځي قمندانۍ د مسؤلیت کار یې تعلیق کړي. تاکل شوی و چې جنرال الن پراتلونکي کې په اروپا کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر شي او د ده پر ځای په افغانستان کې د مرستیال جوزف دانفورد و ټاکل شي. د جنرال جوزف دانفورد د ټاکلو پریکړه پر خپل ځای ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او راي د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او کور کله اونې ز خبرونه اوري. د خوست اوسیدونکو د خاروالي ریاست او د رام په پنوم مؤسسه له خوا د خر د پاکولو پیل شو هڅه ته خوشاله دي. خوست خاریان له مسؤلو چارواکو څخه غواړي چې د هڅه ته دوام ورکړي. په اړه لسیمه نجیب الله الوخیل رپورت لري.
لتیری وی میاشت راهی سي د خاروالي ریاست او رامپاپ مرستندوی مؤسسه لخوا په لسګونو توظیف شوی کسان د خوست ښار په سوداګریزو او رهایشي ساحو کې د سړکونو، کوڅو، جادو، ویالو او لختیو په پاکولو لګیا دي او کثافات لاس پلاس د تنظیفاتو د موټرونو په واسطه له ښاره د باندې ساحو ته لیږدول کیږي. خوست خاریان د ښار د سړکونو، کوڅو، ویالو او لختیو د پاکولو بهیر ته خوښ دي او له مسؤلو ادارو غواړي چې دا پروسه په دوامداره توګه روانه وساتل شي.
سرولۍ نه موږ ډېر خوښ یو چې در موږ د نمرو مخ ویالې د لختي د سړکونو د ټول صفه کړي دي.
ډاکټر نور اکبر یم. خدای یو ښه کور شوی دی چې سم د لوڅ چار کله د خرولۍ د لختیو نه کثافات سړک غوړې تر وچوي بیرته هغه په موټر کې چې مخکې به داسې کېدل چې کثافات په هماغه هلته په سړک کې پرته وو او هغه به بیرته بیا سړک تر توی شول. سړک کې به ګردونه هم اضافه شول.
نن مې زیتون ده دا یو ډېر ښه پروګرام ده د خوست ښار د سپکولې لپاره یو ښه پروسه ده.
کوم کورونه چې دا هغه وځي د کثافات دا باید کثافاتونه کې وچولای شي.
مان محمد ناصر د شهروالي د لختي مکتي صفه کې د صفای ډېره ښه خبره ده. موږ تم خا د خلکو تم خا ده مشمان تم خا ده.
د خوست ښاروالۍ سرپرست رئیس نثار احمد وویل چې دا درې میاشتنۍ پروژه ده چې هر ورځ د دوی د تنظیفاتو د کسانو او وسایطو په واسطه تر 500 ټنو ډېر کثافات له خاره د باندې ټاکلو سیمو ته لیږدول کیږي.
تقریبا یو نیمه مشمخت مونږه د رامپاپ د موسسې سره په همکارۍ کې یو پروژه درې میاشتنۍ پروژه مو پیل کړې. دوی چې د خوست ښار په صفایي کې د موږ سره همجانبه کومک سره وکړي.
د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالغیاث جلادزی د ښار د پاکولو دا بهیر وستایه او غوښتنه وکړه چې کثافات باید مناسب ځایونو ته ولېږدول شي. د ښار او چاپیریال په پاک ساتلو کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ونډه او مرسته مهمه وبلله.
موګیلم دا ده چې دغه کثافات او زبلې یو داسې ځای کې تش کی چې بیا دوباره د باد او باران او د اوبو په ذریعه نورې د استوګنې سیمې سوداګریزو کورنیزو سیمو ته انتقال نشي. دا په یوازې ډول نرم پاپ کولای شي نه شاروالی کولای شي او نه هم د چاپیا ساتنې اداره کولای شي دا خلکو مرسته ته په برخه کې ډېر ضرورت لرو.
د کتونکو لاندې د خوست ښار تنګ یا وړي ساحې ته په کتو کچېرې خوست ښاریان او اړوندې ادارې په ګډه د ښار پاک ساتلو ته پام ونیکي نو ښار پاک نشي ساتل کېدای.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې اورئ.
دا روان خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. دوه نیمه بجې دی. له جانقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د سولې دالي شورا هیئت د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره وکتل. پاکستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دې سفر هدف د سولې په عملي کې د پاکستان د همکاریو راجلبول دي. د افغانستان بانک په هیواد کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د بید کمښت علت له دې هیواد څخه د اسارو ناقانونه وستل بول. په کابل ښار باندې د انصار په څلورو راکټي حملو کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د خلیج د شپږو هیوادونو همکارۍ شورا د سوریې نوې مخالفه ډله د دې هیواد د مشروع استازي سازمان په توګه وپیژندله. د امریکا د متحده ایالاتو خبری رسنۍ وایي د فدرال پولیسو اداره یا اف بی آی د سی آی د پخواني رئیس ډیوډ پیټریاس د ملګري کور لټولی دی. او د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له جمهور رئیس بارک اوباما څخه یې وغوښتل چې په راتلونکې اونۍ کې جنوب ختیځ آسیا ته د سفر پر مهال دی په کمبوډیا کې د بشري حقونو د سرغړونو مسله راپورته کړي.
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې درته د لوبل میدان اونیس پروګرام او کور کلی حمله رو خل حقینه مخکې د پکتیا د تعلیمي نظام او د غلط د خنځیو په اړه ریپورت راخلو. د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وایي چې په اکثرو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې خنځی او ځینې تعلیمي ادارې تړلې دي، خو د پوهنې ریاست چارواکي د خنځیو او نورو تعلیمي ادارو د تړل کېدو خبره ردوي او وایي چې نوې تاسې شوي او ځینې نور خنځی د ځینو ستونزو پر اساس غیر فعال دي. لسیمې په تپان رپورٹ لري.
سره لدې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت د هیواد نور ولایتونو په نسبت ښه بلل کېږي، خو بیا هم د ځینو تعلیمي ادارو او ښوونځیو د غیر فعال کېدو او تړل کېدو ستونزې د دې ولایت اوسیدونکو د پام او اندېښنې وړ دي. دوی وایي پوهنې ریاست چارواکو غیر فعال ښوونځیو او تعلیمي ادارو بیرته فعالېدو ته لکه څنګه چې ښایي جدي او لازم پام نه دی کړی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم وایي چې د پوهنې ریاست چارواکو د تړل شویو او غیر فعال ښوونځیو فعالېدو په اړه هیڅ ډول کار او اقدام نه دی کړی. نوی له دوی څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړي. دوی وایي سره لدې چې د پوهنې ریاست څخه په لرو پرتو سیمو کې دغه غیر فعال ښوونځیو او تعلیمي ادارو بیرته فعالېدو او خلاصون پر لپسې غوښتنې هم کړي دي. د پکتیا ولایتي شورا د پوهنې نظارت څنګ مسول وکیل میاخیل زازای وای له ډیر وخت راځي د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتي چې د غیر فعال خوندزیو فعالیتو تصمیم ونیسي او دا ور معلومه کړي چې دا خوندزی ول غیر فعال یا تړل شوی. د د په خبره چې د یاد ریاست چارواکي لام په دې نه دی بریالي شوی او خوندزی په خپل حال پاتې دي.
د ساکال په جریان کې په مختلفو ولسوالۍ د پکتیا ولایت کې په بعضو سیمو کې لسې متوسطې ابتدایي تړل شوی.
د پکتیا پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اسلام الدین منګل دا خبرې مني او وایي د یو شمیر غیر فعال ښوونځیو د بیا فعالیت په اړه له ولایتي شورا ولسوالانو او سیمې اوسیدونکو سره په همغږي ډول هڅه کړې چې فعال یې کړي.
دوه سوه اته اتیا ښوونځي عمومي تعلیمات لرو، خو داسې نه ده چې واضح تړلې شوي دي، خو اوسه پورې چې موږ سره رابطه نه لري یا موږ ته خپل جدید شمول نه روري یا یې نتایج نه روري، هغه دوی ښوونځي دي د مختلفو ملحوظاتو له امله موږ سره رابطه کټ شوې ده.
تاسې د بیرته رابطې ټینګولو لپاره څه کړي؟
موږ وخت په وخت دغه منطقې د ولسوال او د مدیر معرف او د ولایتي شورا او د نورو علما کرامو سره د سولې د کمیسیون سره موږ رابطه نیولې دي. موږ کوشش کوو چې موږ دغه مکاتب بیرته بیا پاتې.
د اسلام الدین منګل دا خبره چې له ولایتي شورا ولسوالانو او قومي مخورو سره په همغږي ډول د 22 غیر فعال ښوونځیو بیا فعالېدو خبرې کړې، د دې ولایت د ولایتي شورا وکیلان ولسوالان او ځینې قومي مخور نه مني او زیاتوي چې د پوهنې ریاست چارواکي په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. دوی دا هم وایي پوهنې ریاست په سیمه کې د پوهنې روان بهیر پر وړاندې خنډونو ته جدي پاملرنه نه ده کړې او نه یې ورسره د غیر فعال ښوونځیو فعالېدو ستونزه مطرح کړې. یو ځل بیا د پکتیا ولایتي شورا وکیل میاخیل ځاځی
معرف ریاست ما سره په دې برخه کې د دې کمیټې مسؤلیت زه لرم ما ته مستقیما راپور او د یو مشکل ستونزو په ارتباط ما سره نه دی کوم نه کړی چې په کومې ساحه کې دا مشکل دی څنګه وکولی شو چې په ګډه دا مشکل حل.
د ولایتي شورا وکیلانو تر څنګ ځینې ولسوالان هم د پوهنې ریاست چارواکو دا خبرې ردوي چې د تړل شوي یا غیر فعال ښوونځیو د بیا فعالېدو په برخه کې له دوی سره ګډ کار او مشورې کړي دي. د وزیر زدران ولسوال عبدالولي زدران وایي چې پوهنې ریاست لوړپوړو چارواکو یې د ښوونځیو او تعلیمي ادارو وضعیت له نږدې نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې د پوهنې ریاست نه پاملرنې له امله یې د ولسوالۍ په شپږو کې څلور ښوونځي غیر فعال او تړل شوي.
اوس خو وزې ولسوالۍ کې موږ دوه ښوونځي فعال لرو چې یو د علیمت خیلو دی یو خودی د مرکز د ولسوالۍ سره دی. نور ښوونځي ټول د موږ سکوت دي. شپږ ښوونځي رسمي موږ د معرف نه لرو.
ولې د معرف کسان
نو خپله که زه ووایم چې رئیس معرف د ما سره مخامخ شي ګمان نه کوم چې د دې وزې ولسوالۍ تر اوسه لیدلې وي.
ولسوال عبدالولي زدران ولایتي شورا وکیلان او د سیمې اوسیدونکي دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پوهنې ریاست رئیس انجینر مهراب الدین شفق په پکتیا کې د ښوونځیو غیر فعال کېدو او تړل کېدو خبره نه مني او وایي
زموږ دوه ښوونځي قطعا تړل شوي نه ده. صرف زموږ بعد مکتبونه چې جدیدن یعنی جدول تاسیس و بعد مناطق کې د هغو دپاره موږ معلم پیدا نه کړه چې هلته لاړ شي. نو ستونزه چې وه زموږ خصوصا د ګرد سړی او وز زدرانو په ولسوالۍ کې زموږ تقریبا چې نه مکتب یو مدرسې دینی وه چې هلته زموږ مکاتب فعال دی خو هلته زموږ استادان د خپل معاش دپاره نه شي راتلی.
د پکتیا پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق د ښوونځیو غیر فعال کېدو او تړل کېدو دا خبرې په داسې حال کې ردوي چې د دې ریاست تدریسي مرستیال اسلام الدین منګل وایي له یادو 22 ښوونځیو سره اړیکه نه لري. په پکتیا کې د ځینو امنیتي ادارو مشران چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي د دې غیر فعال ښوونځیو یادونه کوي او وایي چې په دې ولایت کې ګڼې تعلیمي ادارې غیر فعال یا تړل شوي دي خو دا نه مني چې د امنیتي ستونزو له امله دې په پکتیا کې یاد ښوونځي غیر فعال وي. دوی وایي که د پوهنې ریاست چارواکي په هر وخت کې هر ډول مرسته ترې وغواړي ورته تیار دي خو تر دې مهاله یې په خبره د پوهنې ریاست جدي امنیتي ستونزو او ګواښونو سره نه دی مخ شوی. د یادونې وړ ده چې د پوهنې ریاست لخوا د چمتو شوي هغه لیست کاپي د ازادي راډیو دفتر ترلاسه کړې چې د روان لمریز کال د تړل شویو تعلیمي ادارو شمیر پکې امنیتي او ولایتي ادارې ته څرګندېږي چې د یادو ښوونځیو تر څنګ پکې څلور نورې تعلیمي ادارې هم غیر فعال ښودل شوې چې ټول شمیر یې شپږویستو ته رسیږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
کور کلی قدرمنو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي او یا که غواړی د خپل کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړی، نو د کور کلی د خبرونې اوریدل مه هیروئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. هیله من يم روغ او خوشاله اوسئ. د لوبو له میدان پوسنی پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د کورنی کرکټ د ودی لپاره یو ورکشاپ جوړ شوی.
د غدري وزن ورکشاپ چې نن پیل سو موخې د افغانستان د کورنی کرکټ تواده او پرمختګ ورکول دي
او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د اسیا هیوادونو په اوسلو ختمه سپورتي غونډه کې استایل شوې ده.
افغانستان ته د خول اثرونو همدار د لوبو په برخه کې د خښت کارګي د عمل اثر زول شوې ده.
دا ټول ټول لندو سپورتي خبرونه ورسره اوریدل شي. خوشحالتي ده چې لمون سره ملتیا وکړي.
د کابل د پولی ټکنیک په هانتون د والیبال منتخب سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستيال عبدالحکیم صافي ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د دوشنبه په ورځ د دې په هانتون د 15 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. خوغلی صافي د دې سیالي او هدف د یاد په هانتون منتخب ټیم ته د تلې رويشتو غوړه تیرو پیژندل وبلل او ویل چې دا لوبې به یو اونۍ دوام وکړي. په افغانستان کې د سپورت په برخه کې د خول استراوړنو او خدماتو په خاطر د افغانستان اولمپیک کمیټه وستایل شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني ازادي رادیو ته وویل چې د آسیایي هیوادونو د سپورتي چارواکو په یو څلويښتم غونډه کې چې دا ځل په مکاو کې وشوه، افغانستان ته د خول استراوړنو او خدماتو په خاطر یو کپ او سرټیفیکیټ ورکړل شو. د ویلو ده چې دا جایزه د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ته د افغانستان د سپورتي ټولنې په استازیتوب ورکړل شوې ده. د ټینس په نړیوال ټور کې راجر فدرر او نواک جوکوویچ وروستۍ لوبه کوي. د رویټرز خبری آژانس له مخې راجر فدرر د انګلیسي اندی موري په وړاندې بریا خپله کړه او پای لوبې ته ووت. له دې مخکې نواک جوکوویچ ارجنټینی دل پورتو مات کړی وو او پای لوبې ته وتلی وو. د نړیوالو ټینس لوبو پای لوبې دا ځل په انګلستان کې جوړې شوې دي. د هسپانیې د بارسلونا ټیم تکړه ارجنټینی لوبغاړی لیونل میسی د یوه کال په موده کې د ډیرو ګولونو ریکارډ مات کړ. د رویټرز خبری آژانس له مخې لیونل میسی وکړای شول د یکشنبې په شپه د مایورکا ټیم په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ووهي او د سږ کال لپاره د خپلو وهلو ګولونو شمیر شپږ اویا ته ورسوي، چې په دې سره یې د برازیل د فوټبال ستوري پلی د پنځه اویا ګولونو ریکارډ مات کړ. په یو بل خبر کې به هم واوري چې د منځني وزن تر ټولو د ډیر وزن پورته کولو ریکارډ یوې چینایي میرمنې مات کړ. د رویټرز آژانس لیکلي دا چینایي میرمن چې مینګ نومیږي د نړۍ د پوهنتونونو د وزن پورته کولو د اتلولۍ تر څنګ یې وکړای شول د یوې کوریایي ښځې ریکارډ مات کړي او د یو سلو اته اتیا کیلوګرامو وزن پورته کړي.
د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لینا شریفي جوړ کړی وو. اوس به هم راشو د ریپورت او مرکې په لور. په سر کې به هم واورئ چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د اسیا هیوادونو په یو څلوېښتمه غونډه کې د خدمتونو او لاسته راوړنو په خاطر ستایل شوې ده. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند مجیب الله رحمني له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ستاینه د اسیا هیوادونو په یو څلوېښتمه غونډه کې چې د چین په مکاو کې وشوه له افغانستان څخه شوې، چې په ترڅ کې یو کپ او سرټیفیکټ افغانستان ته ورکړل شوی دی. په دې اړه حجره مراد معصومي ریپورت لري.
د افغانستان د سپورتي ټولنې پاستازیتوب د ستاینې او خدمت د جایزه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ته ورکړل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحمانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته دا جایزه د آسیایي هیوادونو په یو څلوېښتمه کلنۍ غونډه کې چې د چین په مکاو ښار کې وشوه ورکړل شوې ده. ښاغلي رحمانی دا د افغانستان لپاره د ورزش په تاریخ کې تر ټولو ستره جایزه او لاسته راوړنه وبلله.
افغانستان ته د خو لاسته راوړنو همدارنګه د لوبو په برخه کې د ښه کارکردګۍ له امله جایزه ورکړل شوې ده. د لوبو او اویا کلنۍ تاریخ کې لومړی ځل دی چې افغانستان دغه
خاغلی رحمانی زیاته کړه چې دا جایزه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر خاغلی ظاهر اغبر ته د روان میاشتې په اتم تاریخ ورکړل شوې ده او په دې سره به افغانستان د سپورت په برخه کې خپلو شته هڅو ته نور هم دوام ورکړي. له بلې خوا که هم د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په بېلابېلو برخو کې له لاسته راوړنو او بریاو خبرې کوي، خو د افغانستان ځینې سپورتي لوبې او د ملي ټیم غړي لا هم د کمې بودیجې او اقتصادي ستونزو له امله سر ټکوي.
په پای کې هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د ولایتونو د کرکټ مشرانو ته د مشورې ورکولو یو ورکشاپ جوړ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند نصرت الله وفا سره مو په دې اړه مرکه کړې او په سر کې مطلب پوښتې چې دا ورکشاپ په کوم هدف جوړ شوی دی.
دغه درې ورځنی ورکشاپ چې نن پیل شو، موخې د افغانستان د کورنۍ کرکټ ته وده او پرمختګ ورکول دي. په دغه ورکشاپ کې د افغانستان د پنځو زونونو استازو او همدارنګه یو شمېر ولایتونو استازو برخه اخیستې ده، چې په دې کې د افغانستان د کورنۍ کرکټ د 2013 کال د پلان په جوړونه باندې کار کیږي او همدارنګه په دې کې د افغانستان د زونونو د مشرانو او همدارنګه د افغانستان د ولایتونو له استازو نه مشورې اخیستل کیږي تر څو څنګه کولای شو په ولایتونو کې د کرکټ لوبې ته وده او پرمختګ ورکړو. همدارنګه په دغه ورکشاپ کې په دې هم خبره کیږي چې لکه نن چې په دغه ورکشاپ کې خبرې وسولې چې څنګه کولای شو په افغانستان کې په 2013 کال کې، یعنی د 2013 کال په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ ترسره کړو، په دې اړه هم مشورې اخیستل کیږي. او همدارنګه په دغه ورکشاپ کې په دې خبرې کیږي چې په کومو زونونو کې موږ کولای شو د کرکټ لوبې ته لا وده پرمختګ ورکړو، هلته پرمختیایي کارونه ترسره کړو. همدارنګه د زونونو لپاره د کټګوري په اساس باندې ځانګړي بودیجه د دوی لپاره وټاکو.
وفاسه په دغه ورکشاپ کې خو ډیر مسایل تر بحث لاندې نیول شوی دي. کرکټ بورډ څومره هیله مند دی چې دغه هدفونو ته به ورسیږي؟
لکه څنګه چې موږ خپل د ولایتونو استازو ته په دې ورکشاپ کې مهم رول ورکړی دی، ځکه دوی هلته په ولایتونو کې چې څه تیریږي دوی په هغې باندې ډېر ښه پوهیږي او د هغې د ستونزو د هغو ستونزو د حل لارې چارې هم هغوی ته ښې معلومې دي. نو په همدې موخه باندې د زونونو استازو ته، د ولایتونو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده ترڅو د خپل ولایتونو کې د کرکټ د وډي او پرمختګ لپاره کوم پلانونه چې دوی ګټور بولي د هغې نه ملاتړ وکړي، د هغې په باره کې مشورې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ هم هیله مند دی چې وبه کولی شو د ولایتونو د اساسو زونونو د اساسو په مرسته باندې د هغوی په سلا مشورو باندې د کرکټ د لوبې لپاره ډېر څه وکړو.
له کومه چې ښاغلی مسعود او ځینې نور چارواکي په کرکټ بورډ کې نوي راغلي دي او ځینې پخواني پاتې دي، دغه مهمې لاسته راوړنې د همدغې نوې دورې څه دي کېدای شي د اورېدونکو ته ووایي؟
نه یوازې دا چې په اداره کې خپله په ادارې کې یو ښه ثبات رامنځته شوی دی، او هغه په دې معنی باندې چې یعنی اوس کارکوونکي واقعا ځان د ادارې کارکوونکي بولي، ذهني ارامتیا ورکړل شوې ده، بلکې د دې په څنګ کې همدای پیل دی د کارونو چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کلب لیول کرکټ باندې کار کیږي. لکه په نور نړۍ کې چې د کلب لیول کرکټ پرمختګ کړی دی، په افغانستان کې هم باید د سکار وسی او د دې د حل د دغې ستونزې د حل په موخه یا د همدغې اقدام لپاره موږ د ولایتونو استازي راوغوښتل. د دې په څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې د 2019 کال په پای کې، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، د افغانستان د غوره لیګ لی تر سره کې د کرکټ نو دا پلانونه دي چې دوی اوربانی کار کوي، او ان شاء الله هیله مندي هم څه چې د دوی پلانونه به ګټور وسیږي او د افغانستان د کرکټ د وډي او پرمختګ لپاره به ډیر څه وکولای شي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو، اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه صفی الله ستنګزه په پاک الله سپارم. سر لوړی او آباد اوسئ.
قدر من دوستانو ستړي مشي، کله بایسکل یا موټر سایکل نه لیدلې؟
سیو لزم د ډیر سخت زوبل سو، تقریبا شل پنځه سکو کې خورلیو.
څوکړي چې مشمانه د بایسکل او موټر سایکل د چلولو په وخت له پیښو سره مخ نشي.
هغه بایسکل سوار ورخه چې هغه غلطی کو، ګور دې سړی دا غلطی و. هغه بایسکل سوار باید ورخه چې ګور دا بایسکل سوار څنګه په سمالار باندې راغی.
پرسته شی بو کې تمسی ټوټه هم چمت شوی لمک سره وسی. درنو اوریدونکو، په ښارونو کې ځینې ماشومان موټر سایکل او بایسکل په کرایه اخلي او ځینې نورې له کورونو نه راباسي، بیا په کوڅو پارکونو سړکونو او داسې نورو ځایونو کې پی ګرځي چې د لویدلو له خطر سره د موټر وهلو پیښې هم رامنځته کوي. د پغمان اوسیدونکی متین وایي چې ماشومان له کور نه په یو بهانه پیسې اخلي، بیا یې په کرایي بایسکل او موټر سایکل ورکوي.
پیسې له کور څخه واخلي، مثال د خبرې په بهانه د قلم او د کتابچې هغه لاړ شي بایسکل، بیا په کرایه ونیسي چېرته لاس وهلی ماتی یا په خماته شي. روزانه د حادثې په لارو باندې وینو چې کرایي بایسکل نه واخلي، ماشوم ما په خپل دلاله چې ولید لاس مات شوی په خیمه ته شوی ده.
د کابل زوري چمن هغه ځای دی چې هر ورځ په لسګونو ماشومان ورته راځي موټر سایکل او بایسکل په کرایه اخلي. له څو تنه به واورو چې څو کلندي د ورځې تور په بایسکل او موټر سایکل مصرفوي، څو چې لوي دلی اول بیا هم بایسکل او موټر سایکل په کرایه نیسي.
نن می بختلا دے تور لسکلان ز دلتا دین رسیکل کرے پر وغن رسیکل نسوس ما پرن رچی سیکل پکرایونی وس چی بو می نو مختل سی تیگاروسی تیگچرانا مو پیکر مختا وریام و بس غا سیکل چپاشا خطا شو زمون یترا زایو اگر چی کلا پسیکل بو پ خسر کیراون و موٹر وایلو وس جو بو شو دیر سی جو بول شو وس یش خانی کی برو دے ساری درس وڑ لے و
Thank you.
نوم می ایمال دل ده دا کرایم موتورسیکل چې دا خو خامہ خولې دل دی او کته پورته خبره سه درې نفرو د پخمه سیول زم دا ډیر سخت زوبل سو تقریبا شل پنځه سکو کې خورل دی موتورسیکل له یو سړی یو نوم یو چې مخه ترازی دوه ټایر دې سی او بغل سولی گتنه
نیمانم ده عبدالکبیر پیندل اسکلان زه پرون می اول ورځ واسی راغلم نه نم راغلم دیما داغه وسی زه موټرسکیل چلو پرون می سل نه پی مصرف کړی او نن می دا دومه لورا دا خوړل شل پی مصرف کړی ما تا وای سی وای په دوه غټ موټرسکیل شالای وای را سپ دې غټ موټرسکیل لارت هغه خو زنه سمای کواله غټ نه پاره او ګور دی اسړی سی وګور دې امر کیږي اپ خدي ماتيږي ډیر اورې دلې دې سی موټرسکیل نه زخمی سوي دي د پوره سیام مړ سوي دي بنثار کنه دا موټر مخې ته راغی موټر سی مخ اورته قایته کو ګور دې د پخې مات سولې او دواړه پکې زخمیان سو
که مولا زړګی نه چې موټر سایکل او بایسکل مشمون ته پکړای ورکوي پختلی چې ولې وړو مشمون ته پرتل دی چې د بایسکل او موټر سایکل چلول زدوی موټر سایکل او بایسکل پکړای ورکوي هغه به وزلی او غریبی دي لامل ګني وای مجبور دي چې مړی ډوډۍ لام دی لري پیدا کړی
دا کار شدا د کرای تقریبا لاس کال کیږي چې موږ دلته کار کوو خو د کور خرچه کیږي خو موږ مجبور شو کرای ورکو نور د پدې خور کې څه کار ده کار نشته تو وای څه چاره لرو مجبوریت ده مجبوریت سینی موږ دلته ولا کړو شو څه دلته کارونه کو نو څنګه وکړو
د ترافیکو دریاست کارکونکو سمون مال جیلانی وردګ برته وی هغه کسان چې ماشومان ته موټر سایکل او بسکل په کرای ورکوي د ترافیکو دی قانون لمخې څه ډول چلند سره کیږي
بونه به درته کوي یا بونه نه کوي واقعیت به درته وی چې ورزه خایو غول ډوډۍ کومه زه خورا شما ته کومه فابریکه جوړه که چې زلال شما کارګر شما په فابریکه کې زده موټرسکیلونه پرېږدم یعنی زمينه مختدیت نه مسایدیږي چې موږ هغه خلک مراکش کوچ فرد مثال تاواله د کار کړی دي خو ماغه دلیل کته ته چوي له خماتم ماغه دلیل وی بیا تاسو خو افغانان پویګ په انساني عاطفه کې څومره د مهربانه دي هیڅ ته به د ګریز لار نه لري غیر د دینه چې دغه سره کومک وکي دغه سره مراد وکي والی پهغه د کومک او د مراد په اوغه حالت باندې نه ارزي چې مثلا د بیا ترافیکی پیښه وکړه دغه ژوند په خاطر کې ووزي دا کده دغه ترافیکو د قوانینو نه د آگاهی پیدا کړ د بیا ځان د دغه ترافیکو د قانون سره عیارول شي ځکه د پاینده کې د مسؤلیت متوجه دی سوتی رسانه تصویری رسانه جرایت مجلات حتی فیلمونه ترافیکی فیلمونه باید ورور د تلویزیونو کې باید نشر شي چې د دین خلک داسې انتباه واخلي چې موږ ورور په دغه ټولنه کې د ترافیکو د وارد سره موږ څه مسولیتونه لرو څه مکلفیتونه لرو څه مجازات موږ ته پیش بینی شوی دي
په اکثره کورنۍ کې بیا مشران خپل ماشومان ته بایسکل او موټر سایکل په واک کې ورکوي چې هغه وچلوي په دې ډول هم خپل لاس د پیښو سبب ګرځي
په بایسکل باندې چای راوړه بوره راوړه نور سبزی راوړه کله خپل ولیدلې لاس ماتي کله پخ ماتي کله سر ماتي کله موټر سره ویلی به د سراجی واسه په جنجالو سره کړی
له دوه تنو ماشومان نه به هم ورچ کورنۍ وری بایسکل او موټر سایکل ورکوي او بیا لټ ډول پیخو سره مخ شوی
زمانو سید رحمان ده په سر نوم چې غوا خرابله د موټر د سروانو سایکل له خراب شو زما خپل وڅ شو دوه درو ورځې جنگ نشون
سید رحمان دی وا پیرا نسی لک بلو راغ سم د خپل کې د خپل مغ وڅ بیا دوه درو ورځې نشوم پتله از سایکل هغه تم چخپا ور کوله راستنه کې خپا باندې شخپا مې د ستوف شو
د رحمان حسین کې مسعود چې وزوان دی د ماشوم ټوب کیسه کوي چې له موټر سایکل نه لویدلی وو د هغه وخت خو په یاد دینو زکه بیا تر وسه په موټر سایکل نه دی ګرځیدلی
موټر سایکل خو اید ډیر دی جو بل سم چې بیخینو رد وسر کنه چې د موټر سایکل جې کوم ځان سره په کښولو مبوزم لا مغه ورځ نه چې په خام زو بل سو او ډیر زیات تکلیف هم سره تر نه پوری ځان ور موټر سایکل کې سر شایم نه په بایسکل کول بل سره چې سړی کی تورته وي چې ورور دینه کلاس وخت چې کله سره بيته زم زمال ته عمل کرے دا وېد نیمې هغه کور کې موټر سایکل لري ما ته اجازه باغري څه چکر ته نشو باغري لري مسافت کې پروت دی بیا ځ خپل موټر سایکل لا به زور ته چې پیاده زم خو موټر سایکل کې نه زم دومره ډار شوم او رشتان نه زم موټر سایکل کې نه بل چا سره کې نه خپل چلان
د کابل سنکه جمال به وای چې ډيري وخت ماشمون له کورنۍ نه په پټه بایسکل او موټر سایکل بسي دغه په نظر خلاره دا چې کورنۍ خپل ماشمون وڅاري
خو یو خو دا لاره ده چې هغه قلف کې کلی ځان سره سره وساتي او د دې ترڅنګ هغه ماشوم هغه ته سره یو نصيحت وکي خبرو کې جانبي اواز وباندې په کیسه مثلا ګوره کچيره ته د بایسکل او بوزي موټر سایکل بوزي خار ته سره کې وګرځي دغه سې دی وې هیته یا بل څوک وې هیته په لنجاوړي هغه په لنجاوړي دغه سې مشکلات
د ترافیکو د ریاست کارکونکو جیلانی وردګ وایي چې له 13 کلن نه د کم عمر کسان د موټر سایکل چلولو حق نه لري. خو د بایسکل ځغلولو په هکله وایي چې کورنۍ د خپلو بچو ته بایسکل ځغلول ور زده کړي او د بې احتیاطۍ په صورت کې دې د بایسکل د چلولو پیښې ورته وزي کړي.
دوی اول په ترافیکي مقرراتو باندې ځان عیار کړه چې بیا خپلو کوچنیانو خپل اولادونه ته ورور دوی نصیحت وکړه ورور تاسو داسې مشکلات سره مخامخ کیږي. مور د ترافیکي قواعدو نه آګاهي نه لري، مګر کله چې ماشوم د دې د کور او زی یا مکتب ته ځي فقط هم دومره ورتوی چې غ ډیر دل سوز امور وي، ډیر غ اولاد په ګران وي، دومره ورتوی چې ګوره په لار باندې احتیاط کوه. اما د بیګا یا سواری نیوی کنه ولای چې ګوره په بایسکل باندې چې ته استفاده کوي باید د جاده اغن آخري نقطه چې د جاده خی خو ده دغه نه باید استفاده وکي. په مخه کې پیاده رو راځي، پیاده رو د ټولو نه ګوره حق اولیت لري، ورتوی چې ته د پیاده رو حق اولیت باید مراعات کی. څلور لار ته چې ځي هر وخت چې څلور لار ته نږدې شولې هلته چراغ که سور و که شین و ته به د بایسکل نه راکته کیږي، د پیاده رو د دهلیز نه به د بایسکل سره یو ځای تیریږي چې څو هغه بل لاس ته ځان وباسي. ځکه هغه کوچنی وروره په دې مقررات باندې نه پوهیږي چې د ما مکلفیت مخکې د څلور لار نه څه دی چې باید لاس په اشاره باندې زه باید چپ خط ته ځان تنظیم کړم. مثلا یو بایسکل سوار چې وروره چپ خط ته راګرځي ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه هغه ځان په دغه نقلیه وسایطو سره نشي عیارولی. اوس خو رشد ازدحام دی په داسې حالاتو کې بهترین لاره دغه ده چې مثلا دای د څلور لارې په خوله کې د بایسکل نه کته شي، د پیاده رو د دهلیز نه د بایسکل سره استفاده وکړي، یعنی په پلی شکل. دا والدین چې څو د ترافیکي مقررات نه آگاهی پیدا نکوه، مثلا دای په خپل ورسره لار شي په عامه وارد کې د بایسکل سره استفاده ورسره وکړي، یا هغه بایسکل سوار وروخه هیڅ هغه غلطي کو ګوره د سړی دا غلطي و، هغه بایسکل سوار باید وروخه هیڅ ګوره دغه بایسکل سوار څنګه په سمه لار باندې راغی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اورو. په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومانو په مخ کې شخړې کوي. په تمثيل ټوټه کې صادق سپین غر ستړي امینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
چیره ناسته است تاسی؟ پکا ما کوچه کی هست؟
داغل دیو خوری رازا
تاسی دل تنه نوتری است تاسی بخل ما شما خبر است که نیست بخبر آقا اجی پا کوچه که ناسی جاری دا ولی جاری چه پیش شده؟
بلا او رو پسی چی جاری؟ داغا سی پلار چی لری خود بجاری
سوایی دا
او خوری چه وکم دی داغی خزی سره هیچ نپویگم هر خبر چی پا قراره او که غال مغال جنگ و شور و یو جنجال جور کرده چه ایران پاده شی
جنجال خود تاسی جور کرده جنگ با تاسی کرده دوی ولی جاری زا داغا تاریانایم
او خوری چه وایم خوام داغا دا غال مغالو کی جنگ جوړ کی و خبر از او کم لاس دا و کی هغه ماشومان بیچارهګان و تختی د کوټی نه وزي پژړاشي
اوس ته دارا ته روزه چې اوس په چش جنگ دا واده
و خو رئیس خبر نه و اسار چتلم و ویل چې هغه ډیوی ته بوتو نه راوړه ما ویخه چې راغلم خو نه وخت شو دفتر دی ما کوز اوس خار د زما غیزنه بوتو نه راوړم نه وخت کی خیر د سبب راوړم دې ته پرې نه کوم چې وردم چې نه وخت شو خیر د سبب راوړم
او جنگ مم د ماشومان مخته وکیا
نو زه څه وکم
خود مې د ماشومان په مخ کې جنگ وکه
اول خو دغه موضوع د جنگ نه و چې تاسو جنگ پی وکه او بل دغه د ماشومان مخته جنگ کول شه کار نه دي تاسو دوه دادی اوس ناس سره هغه مؤمنان التباسی جاری د دوی په رویا باندې څونه به تاثیر کوي
و خو رزم ورته هم دا وایم دغه د ماشوم مخ کې که جنگ وکي د هغوی په روحیاتو بد تاثیر کوي
اوکه
که وخاندي که خوشحاله شي هغوی هم خوشحالیږي هغوی چې خوشحاله شو درس یادوي سبق وایي کور سره علاقه پیدا کیږي دغه ټول کارونه پام دی کیږي
اخر دغه د دوی سبا راتلونکي تاسو په نظر کې نسی کې نه نسی دا به چی څه دی جوړ
خوري چې دغه سه پلار دغه سه بیا اولاد بی جنگی راځي
خدا دې د پلار سره ته تر اوسه نه آرامه که دوی دغه سره خو هغه به یو بل مسلمان سره نه آرامه
خوره تام لگا چیز ما رامات کردم تا تا دیدی دا لس متر شبا نده معلومه
گوره وروره دواره پدی که ملامت است دا خبر پا سمه فیصله کی هر خبر باید پا سمه سر و ویسه نده باشو با مخت جنگو تکول و هم
خود زمان داوام خوره وی چیر دا چه کاسی وی کرپ اتمن خیجی جنگو دوا برازی خواه دا ماشومانو مخت دا وصله کی
وکه تم باید وصله وکه دم باید وصله
Thank you.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.